درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بې ځای شوي ښځې د روغتیايي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ ډیر شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر بومن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بیل کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنوی ویلي و چې د جرګوالو او پاکستاني طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې ده، خو نن دغه هیواد رسنوی ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته د اتل لند واټنه توغندي ویشتې دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د وی حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي ویشتې دي. اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک شار یو شمیر سیمې برتنی ولیدې. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسی ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کړی دي. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې دغه شار یوازې 1.5% په کنټرول کې و، توانیدلی چې شل سلنه نوري برخي هم آزاد کړی. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا له کابل لشتلجه یو تن ټپی شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمی انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروس توغندې د یوې ستري اتمی بټې پر سر په ډیر لږ واټن تیر شوی دی. د اوکراین په جنوب کې د پیور دونو اوکرانیسکا د اتمی بټی اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندې ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو. زموږ شخت له ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وژل شوې خو ځایی اوسیدونکو وای
تر اوسه پورې جریان لري. یو ځل خو اور ما شو خو په دې بازار نه بل یو ځل به کار شو.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب پاره د ګلبدین حکمتیار پر څرګندونو خبرګون شولې. په نګرهار کې د هندوانو حاصل شړې خو کاروانګری د بیل کموالی سره ټکوي.
دریز راجری وزمکه څخه به سقال سوار لزر شپک سواوی اټنه اندوانه تر لاسه شي.
د خصوصي سکتور خواندان وای د کډیو کارونو په بدل کې پیسې غواړي.
کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکرين د روسي وضعیت حال هم درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګیدلې اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي که څه هم د اور وژلو هڅې کیږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان د نورګرام په شامله دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو نوکه لاتیرو دریو رزورا پدیخوا اور بل شوی او سلګونه زره جيري به ځنګلونه لمنځه وړي دي. نور حال د فیروزه عزیزی پرابور کی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامداري او کونړ ولایت د چاپېداري ولسوالۍ د ځنګلونو د ورلګیدنې د ختمېدو په اړه زد او نقیس خبرې او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوای دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیږلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغه دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګیدلی اور مړ سوای دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځای مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوي دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلاً هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوای.
نورګرام کې چې شام درګه کوم اور لګیدلی، دلته اور لګیدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره منشل د خلک ذکر دی او دا عایداتي منبع و. نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چاپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوای و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را پدې خوا اور بل سوای، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا ولسو جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلې دي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګیدلې اور په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب سره خبرې کړې دي. ښاغلی کاریاب د دې پیښې په اړه داسې وویل:
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي: یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بله د مړه کولو لاره نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنې چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل تر منځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګیدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به مو وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنې دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پیوې شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوی. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل ده د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلعه د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یو بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نخې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی نعمت الله کاریابو چې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه له ازادي راډیو سره سره خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت له لوري د جبري حجاب اړه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تر تازه څرګندونه ورسته، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي چې نوموړی یعنی حکمتیار معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا خبرې د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکلې، خو څه شیبه وروسته خپل ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا له دې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تفسیر وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تیر جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر شزو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت له خوا د خزو د جبري حجاب په اړه څرګندونه وکړي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خويندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لڅوه. عاکف مهاجر د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دکانداران نیول چې بغیر له محرم خزي باندې به سودا خرڅوله او دکان به بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبرې له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی. خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریس څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر جمعې پورز د جمعې خطبه پر مهال ویلي چې طالبان د پرخوز او اونجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د خزو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامي مسؤولینو ته سپارښتنه کوي چې نه داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا میرمنو او نجونو تحمیلوي چې نه په قرآن او سنت کې د هغه په اړه سری نس شته او نه د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهی.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښونو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له لوري د حجاب په اړه صادر شوی فرمان ته خبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا وړاندې شوی جامع شرعي او دینی اړخ نه لري. د طالبانو حکومت روان لمریز کال په غوي میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یو طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادري حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوی او په کې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونه ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستانه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوی او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب rfe@rfe.org.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د استولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې دوام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
بس یو خلاص دی
د لاسونو د پرقار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره چول کیږي. یادی سیالی د یونیسف له لوري تر یې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخت پیل شوي. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې ټول وبدلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی اته چمنو پکښ ګډون کړی دی اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او بعد دغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې داده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست خواسته د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان او مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د غډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
کو وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربنه دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا سند شي ده؟ نو هغه حق لري د چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
له څونه یو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیره شپه څو چاودنو ولرسوله. په دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شبې خو د مرجوب په اړه نور څه نه دی ویل شوی.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوه ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورنډلې سیمې ته رسیدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلې دي د نورې مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغه چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمباری د خطر زنګونه اوریدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اوریدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسي تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلې یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلی دی چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې ښار سربیره پروند د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګا یو لسو کسانو د وژلو راپور ورکړل شو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځنیو سیالیو کې نن عامه او سپینغر لوبډلې او بندي امیر او میسینک لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسول عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه او سپینغر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې عامه د پچه په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د میسینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ پیل شوې میسینک لوبډلې هم د پچه په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. ښاغلی پکتیانی وایي په دې درې ورځنیو سیالیو کې د پنځو زونونو لپاره د نولس کلنو ملي لوبډلې کلی د لوبغاړو ترڅنګ د کورنی کرکټ قرارداد لرونکي او د تیرو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځینې غوره لوبغاړي لوبیږي چې په دې سیالیو کې ګډون به د ټیسټ کرکټ یا د کرکټ د اوږدې بڼې په برخه کې د دوی وړتیاوي او مهارتونه ډیر کړي. د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ د کندهار ولایت په دوو لوبغاړو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 15مې نیټې به دوام وکړي. په هرات ولایت کې د مویتای سیالۍ وشوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن یک شنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د هرات ولایت د مویتای فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ په میرویس صادق جمنازیوم کې وشوې. یاد فدراسیون وړاندې لیکي په دغو سیالیو کې 500 ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د کېدو هدف د هرات ولایت د مویتای لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل او د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول ښودل شوي. د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په پایلوبه کې نن شپه د جګړه ځپلې اوکراین د فوټبال لوبډله له ویلز لوبډلې سره لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکي لوبډله به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار کوي او د انګلند، امریکا متحده ایالاتونو او ایران سره به په یوه ګروپ کې وي. اوکراین لوبډلې نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په نیمه پایلوبه کې سکاټلند لوبډلې ته درې یو ماته ورکړه او نن شپه بیا فرصت لري چې د لوبې په ګټلو او نړیوال جام ته په تګ سره خپل جګړه ځپلې هیوادوال خوشاله کړي.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې لومړی په ننګرهار کې د اندوانو د حاصل حال درکو، بیا د خصوصي شرکتونو د مالکانو یو شکایت دراورو. د ننګرهار کانال ریاست وایي سش کال به له څلورګونو فارمونو څخه څه باندې 14,000 تنه هندوانې ترلاسه کړي. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دا اندازه د تیر کال په پرتله شاوخوا 2,000 تنه زیات دي. خو په ننګرهار کې د هندوانو کاروانګر وای د بازار د نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولای. نور حل په دې راپور کې
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کاروانګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر 3,000 جریبه ځمکه هندوانه کرل شوې چې 14,000 شپږ سواویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو له مخې پر همدې ځمکه تیر کال هم هندوانه کرل شوې و چې شاوخوا 2,000 ټنه هندوانه یې ورکړې وه.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا 3,000 جریبه ځمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له ښه وخته د همدغه 3,000 جریبه ځمکې څخه به سږ کال 14,000 شپږ سواویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره پکې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم له سږنیو حاصلاتو خوښتي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کمواله بیا غلاملونه یادوي چې لامل یې ډیر کله دوی لستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سکال په خپل دوه جریبه ځمکه هندوانه کرلې ده. د وایي سکالې په خپل ځمکو کې ښه خواري او مصارف کړي، خو که حاصلات ته یې بازار موندنه ونشي نو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړي شي. نو موري لازادي راډیو سره په خپل خبرو کې لمسولینو بزګرانو ته د لازم وسانتیاو او بازار موندنی غوښتنه وکړه.
د څلوي روبای مندي خرڅیږي نه، څه کې غوښتنه نه کوي. باغو نډک پراته دي، اجاره به خیر ډبلې 15,000 ول زر په بورې اجاره شته دي.
بل خو د اندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالي ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د هندوانو پالیزونو ته نه ورزي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لقبل اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
تا دا موږ د ډیر نقصان نشي دکان ته نقصان دی، موږ د نقصان نه تجاران ډیر کې ناشته دل اوس دکانان په خپل وړي یو د ګاډي کراشي لز 2,000 روپۍ اول د شروالی مر باندې ورکې دې سم نه پاتې کی مهنه ته خواري چې دغه بس لاړ شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې باندې خني په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسولان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپل هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو لزراتی ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندواڼې هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سکهال د هندوانو بیلابل ډولونه کرل شوی چې حاصل خده او د هیواد نور سیمو ته هم استول کیږي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو خاوندان چې په تیر حکومت کې بیلابل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس د خپل پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالی کال بودیجې ته پکاتو د ورکټوان نه لري.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکی برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو وست خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1499 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومتداري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چنو غاړي نومې د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپل قراردادونو د مالکولو لپاره له یو شمیر لوی هټیګانو توکي په پور اخیستي و خو اوس د پیسو د ورکړتوان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژي په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاری کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ کبه مونږ جنس نه راوړو نو بیا مونږ جریمه کول 0.5% دافته. شرکتونه چې کم یو دي آزادي د سیاست سره مونږ ستړاو نشته نه د حکومت سره وابستي. ولی زمونږ د دغه فعلی حکومت نه دغه خوازه چې سم نظر کیږي د پیسې مونږ ته په ټیم راکی.
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل
قراردادهای کې شرکتهای خصوصي امرای
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانۍ پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولای پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شانوی هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
زموږ ښاغلی ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري.
السلام علیکم زغلان خان مجاهد د لوګر لسینه تای سر سماج کې ما او پس سلام زموږ د کوچانو مشکلات دي په افغانستان کې دي او کوم مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات دي ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکول اندې کړی دي غصب کړی دي موږ کومالداري دي موږ نه مالچرو الله سره ور کړی دي لاس موتلی دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کروندو ته نه پریدي چې موږ مالداري واغه موږ لاس ورکړه دي موږ مال شرونه چې دي هغه غاصب دي یا کوم وخت مان جاي مان دې موږ سوګنه کړې دي موږ اوس سیمه کې څوک موږ نه پریګي او باز کوم کوچان څه مالدار دي د موږ هیڅ د مالداري د سوګنه جاي نسته. ضرور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول سوګنه دي زمي په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شرسوي ورور او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډیره خرچه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې دوهمه نیمایته نږدې کیږو. د روان خبرونې په